الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطية وقال عليه الصلاة والسلام الدين نصيحة صدق الله العلي العظيم. عزت مندو میاندو خیاندو مشرانو کشرانو دا اللہ جل شانو دیر لوی کرم او فضل لے چا اللہ جل شانو منگا ټول مسلمانان پیدا کریو دا یو ډیر غټه فیصله وی او الله جل شانو چې په خپل فضل باندې په مسلمان کور کې څوک پیدا کړی نو د دې غټې فیصلې ذمہ داری په هغه باندې نه وي بلکې الله پاک ورته د مور په غېږه کې ایمان نصیب کړی وي لیکن دغه ایمان حفاظت په هغه باندې لازم وي چې هغه ایمان ورسره پاتې شي لکه چې قرآن پاک راځي ولا تموتن الا وانتم مسلمون تر مرګه پورې دا ایمان رسول ضروری دی. دغه شان الله جل شانو مونږ باندې څه اعمال لازم کړي دي په دې کې څه اعمال فرض دي څه واجب دي څه سنت دي څه مستحب دي او دغه شان څه سیزونه مونږ منی کړي وو چې بعضې پای کې حرام دي بعضې مکروه تعلیمي دي بعضې مکروه تنزیهي دي او بعضې په دې په منځ کې مباح هم دي. دا ټولې خبرې په ظاهره باندې د الفاظو په لحاظ سره ګرانې ښکاري لیکن د حقیقت په لحاظ سره په دې اسانې دي چې مونږه که دا معلومول غواړو چې الله جل شانو مونږ نه په څه باندې راضي کېږي او په څه باندې رانه ناراضه کېږي نو دې دپاره مونږ ته د دې سیزونو پېژندل ضروري دي. نو په حرام باندې ډېر سخت ناراضه کېږي مکروهی تعلیمی باندې د هغې نه لږ کم لیکن بیا هم ناراضه کېږي او مباح اجازت یې ورکړی چې دا کولی شي لیکن تر هغه حده پورې کولی شي تر څو پورې چې د ناراضګۍ صورت پکې نه جوړېږي. نو دا څو غټې غټې خبرې دي مثلا مونځ کول دي روژه نیسل دي زکات ورکول دي په کال کې چا باندې چې زکات فرض وي او حج کول دي چې په چا باندې حج فرض شي نو دا په خپل خپل ځای باندې په خپل خپله طریقه کول په مونږ باندې دا فرض دي. د دې نه علاوه زمونږ په خپلو کې چې کومه ورکړه راکړه وي خرید فروخت وي دې ته مونږ معاملات وایو د دې معاملاتو صفائی هم ضروری وي ځکه که زمونږ معاملات صحیح نه وي نو بیا الله جل شانو مونږ دې په باره کې تپوس کولی شي او کوم کسانو سره چې مونږ معامله صفا نه وي ساتلي دای په مونږ باندې حق پاتې شي دای حق په وجه باندې مونږ نه هغې د آخرت کې د نیکیانو مطالبه کولی شي الله پاک به زمونږ نیکیان هغې ته دای په ذریعه په وجه واده ورکوي. حدیث شریف کې راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې مفلس څوک دی نو عمومی یعنی کوم چې د دې معنا ده د مفلس یعنی غریب چې څه پیسې ورسره نه وي اصحاب کرام ورته هغه بیان کړه. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اصل مفلس هغه دی د قیامت پر ورځ باندې به ډېرې زیاتې نیکیانې راړي د غرونو په حساب سره لیکن چا نه به ځمکه قبضه کړي چا ته به سوک ورکړی چا ته به کنزل کړي چا ته به څه بل څه نقصان رسولی وي ا خلق برادی خپل حق به واړي نو الله جل شانو به د نیکانو نه ا خلقو ته دغه حق مطابق ورکول شروع کی حتی چې د سره بالکل نیکان ختم شي بیا به د خلقو ګناهونه راخستې شي او د پته لکه به اچول شي نو دبر وړي وي نیکانې د غرونو په حساب سره لیکن د خپل د دې غلطیانو په وجه باندې بده جهنم ته لاړ شي او د دې نشانه به خلکو ته ملاو شي د خلکو ګناونه به ته ملاو شي د دې له اثر معاملات او صفائی ډیره زیاته پکار ده او خیران دا وایي چې د عبادت لپاره څومره ایمان پکار دی د دین زیات ایمان د دې معاملاتو د صفائی لپاره پکار وی بیا زمونږ څنګه چې پخپلو کې ژوندون دی په جماعت کې پاتې کېدل په کور کې پاتې کېدل په بازار کې کار کول او دغه شان په مختلفو موقعو په یو ځای باندې وخت تیرول واده خادی غم دا ټول څیزونه دې ته مونږ معاشرت وایو نو د دین د شریعت احکام دي او څوک چې په دې احکاماتو باندې عمل نه کوي نو دغه معاشرت خراب وي او دغه بیا د دین هم زیاته سخته ګناه وي ځکه چې معاشرت د چاټیک نیوي دغه معاملات صحیح نشي پاتې کېدی او بیا د دینه پس اخلاق راځي چې زمونږ د خلکو سره معامله صرف د الله تعالی لپاره شي او مونږ د الله تعالی د رضا کولو لپاره دغې سره ښه تعلق ساتو او د هغې تکلیفونو باندې صبر کوو او د خپل ځان نه هغې ته هیڅ تکلیف نه رسوو او د خپل لاسو نه د خپل ژبې نه مونږ د هغې حفاظت کوو او د هېچا په عزت باندې د چا په مال باندې مونږ نظر نه ساتو نو ظاهره خبره ده چې دا کار هم ډېر مشکل کار دی لیکن چې کوم کسانو ته الله تعالی توفیق ورکړی وي او تربیت شوی وي نو د هغې دپاره دا څیز هېڅ هم ګران نه دی بیا نو دا ټول څیزونه به څنګه ټکېږي د دې په باره کې قرآن پاک کې دا څو آیتونه چې اوس ما تلاوت کړل دا راغلي دي الله جل شانو په نفس باندې قسم خوړلی دی او د دې په ساخ باندې بیا وفرمایل چې دې نفس کې نفس ته چې کوم دی نو الله جل شانو د خرابیو د فجورو القا ورته کړي ده یعنی په دې کې د خرابیو تقاضي ایښې دي د ګناهونو د غلطو سیزونو تقاضي یې پکې ایښې دي او بیا ورته الله پاک داسې لارم ورته ورکړي دي چې که څوک بچ کېدل غواړي په دې باندې بچ کېدی شي نو اوس کامیاب هغه کس دی الله پاک فرمایي چا چې د خپل نفس اصلاح وکړه او د دې د خرابو تقاضو دا یعنی کنټرول کولو یعنی تابعیا وکړه او په دې کې دی کامیاب شو او کوم کسان چې داسې کوم کسانو چې دا کار ونه کړی شو نو یې تباه او برباد شو قد افلح من زکا وقد خاب من دسا نو چا چې د خپل نفس تربیت نه وي کړی نفس ته وایي دا زمونږ د نفس د خواهشاتو نه جوړیږي یعنی زمونږ د سترګو یو خواهش دی زمونږ د غوږونو یو خواهش دی زمونږ د ژبې یو خواهش دی زمونږ د زړه زمونږ د جسم د هرې هرې حصې یو خواهش دی نو هغه خواهشات چې کوم دي هغې ته مونږ نفس وایو نو تر څو پورې چې دا چا دباو کړی نه وي او د دې تربیت یې نه وي کړی نو دا په خلکو باندې لوبې کوي او ډېر غلط غلط کارونه ورباندې کوي نو چې چا د دې نفس تربیت وکړو نو ماشاءالله الله جل شانو به د دې څیزونه الله پاک هغه بچ کړي او د کامیابۍ لارې ورته الله پاک وښایي د دې په باره کې به دوه حدیث شریف راغلي دي هغه ما تلاوت کړه یو حدیث شریف دا دی الدنیا مزرعۃ الاخره دا دنیا چې کوم دی دا د آخرت پټې دی او دویم حدیث شریف دا دی حب دنیا راس کل خطویا د دنیا محبت د ټولو خطاګانو جړه ده یعنی انسان که د دنیا د سیزونو سره محبت کوي نو د دن هر خطا کې دی شي اوس دا دنیا څه ته وایي مونږ په دې باندې له ګورو کو دنیا چې کوم دی هر هغه څیز دی کوم چې د مرګ نه مخکې دی د مرګ سره چې کوم دی آخرت شروع شي لہذا د دنیا د سیزونو سره محبت چې کوم دی دا انسان په ګناه کې راښکلی شي مثلا د مال سره څوک محبت کوي نو مال ګټل جدا څیز دی او د مال سره محبت جدا څیز دی مال خو انسان د څه دپاره ګټي د څه مقصد دپاره کا مقصد جایز وي نو بالکل جایز دی لیکن نه صرف د مال سره که محبت ساتي نو د دې په وجه باندې به دا کس په کومو څیزونو کې مبتلا شي دی به په غلا کې مبتلا کېدی شي دی په پیو کې اوبه ګډولو سره مبتلا کېدی شي دے چکم دینو پا دوکا کی پا فراد کی او دغشان چکم دینو پا نور غلط و کارونو کی مبتلا کی دیشی رشوت کی پسود کی دا ټول دمال دا محبت پا وجبا دی نو کچا دا دی دا مال محبت کابونو کو نو دی گناہونو امکان دا دن اڈیر جات تے پا دی وجب فرمائی حب دنیا راسو کل لی خطویہ دا دنیا محبت دا ټولو خطاگانو جڑا دا دغشان پا دی دنیا کی انسان عزتم غواړي یو عزت الله تعالی ورکي او یو عزت هغه انسان خپل غواړي الله تعالی چې چاته عزت ورکي دغه د برداشت کولو طاقت هم ورته ورکي خو چې نه په خپل باندې غواړي نو په دې کې مسله بیا جوړ شي ځکه چې عزت خو لکه اوس کرسۍ د یو کرسۍ پرته ده نو په هغې باندې نظر د سلو کسانو دی او هر یو کس په دې کرسۍ باندې کښېني نو نتیجه دا ده چې په خپلو کې به جګړه راځي نو هغه جګړې په وجه باندې به د یو بل بېکرامین کېږي یو بل سره دوکم کېږي قتل مغالط هم پکې راتلی شي دا ټول څیزونه په دې کې به راتلی شي نو دا د عزت خواهش چکم دی که د جایز حدودو دننه وي نو بیا خو څه مسله نشته لیکن که دا د جایزو د حد نه ووتو نو بیا په په ډېر زیاتو غلطیانو کې مطلب راوستی شي دغه شان لذتونه دي مثلا د ښه خوراک خواهش د ښه جامو د خو جامو غوندو خواهش یا د ښه مکان یا د ښه لوښو د ښځو چونکې په دې لوښو کې او په دې زیوراتو کې او په دې جامو کې ډېر زیات نظر وي نو ظاهره خبره چې هغوی د دې خواهش وي دا د هغوی لپاره ډېر د لذت څیز وي نو که په دې کې چې کوم څیزونه جایز دي هغې باندې یعنی اکتفا وکړه نو بیا خو څه مسله نشته لیکن که نه دا خواهش دومره زیاتي چې د دې لپاره ناجایزو ته هم تیار شي نو دا بیا فتنه ده بیا نور سنی بیا دا خدای چې کوم دین خپل سړی چې کوم دین مجبور کی په دوکو باندې او پر رشوت باندې او په سود باندې په نو غلطیانو باندې مجبور کی په خپل باندې ګناګار شي او خپل خاوند هم ځان سره ګناګار کی دی مطلب دا شو چې دا ټول سيزونه چې په حد کې دي او د جایز حد نه بهر ونه وځي ناجایز ته لاړ نشي نو بیا دا الله تعالی فضل لے او ظاهره خبره چې انسان اصلول شي لیکن که نه د دې محبت دومره زیات شو چې بنده دې ورته ناجایز هم کوي نو بیا دا ډېره خطرناکه خبره ده بیا دې ته نظان بچ ساتي په دې وجه وایي چې دا دنیا دا مثال لکه د مار دی څومره چې مار خوبصورته وي دومره چې کوم دی نو هغه زیات خطرناک وي نو د دنیا محبت چې کوم دی دا انسان په ډېرو غلطیانو کې مبتلا کولی شي د دنیا دا محبت چې کوم دی نو په ډېرو غلطیانو کې بنده مبتلا کولی شي په دې وجه د دنیا دا محبت چې کوم دی نو کمول او په کنټرول کې راوستل چې کوم دی ضروري دي لیکن دا به اوس څنګه په کنټرول کې راځي د دنیا دا محبت د دې لپاره به مونږ څو طریقې اختیارو ختم شو انا لله وانا الیه راجعون